پخوا به قراردادونه چې ورکړ کېده، یعنی یو ورقه دوه ورقه قرارداد به. دویمه دا ده چې معلوم به نه و چې دولت آیا وړه قراردادونه ورکي، متوسط ورکي، غټ قراردادونه ورکي، د هغې تعریف مشخص نه و. نو اوسنی قانون کې د کوچنیو قرارداد پروژو او د غټو پروژو تعریف واضح دی. منګه په دې وروستیو کې تقریبا د هغه تګلاره چې د رئیس صاحب جمهور لخوا نه تایید شوې ده، تقریبا 140 پروژې د ساختماني موادو، تقریبا 22 پروژې مو د سنگ مرمر او د تراورتینو د کرومایتو برخه کې اعلان ته ورکړی وی.
جناب مومن صاحب، یو پښتنه په دې برخه کې چې پیدا کیږي، هغه دا چې تل په یو ډول سره د قراردادونو په ورکړه کې انتقادونه سوي دي چې په یو ډول سره گویا بیا فساد شته یا شفاف نه دي. په دغه موضوع ته څومره پام تاسو کوي اوس مهال؟
په خو قراردادونو کې مشکلات وو. یو مثال به زه درته درکم چې غټو پروژو کې مثلا کله به چې دا طلبي کېده، شرکتونو به د رویلټي یا حق الامتیاز په هماغه برخه کې به دوی غټه رویلټي ورکړه او قرارداد به وګټي. وروسته هغې شرکت به یا به تخنیکي ستونزې وي او یا به هغه ضروري تجارب چې باید ولري هغه به نه لروده او د هغې د پروژې د انکشاف مخنیوی سبب به ګرځېده. اوس فلحال موږ قانون کې خوشبختانه رویلټي یو رقم ده، فکس ده، او موږ سره د مالی موضوعات او تخنیکي موضوعات هم څېړو. تخنیکی موضوعات ډیر مهم دي، ځکه چې یو شرکت چې راځي دلته کار کوي باید په تخنیکی توګه عیناً تجربه باید ولري چې دوی وکولی شي چې په ښه توګه معدن ته انکشاف ورکړي. اوس چون په نوي قانون کې د معدن د کومې تخنیکی کمیټه ایجاد شوې ده چې هغوی ټول دغه داوطلبي بررسي کوي، دا بیا ځي شورای عالي اقتصادي، د شورای عالي اقتصادي هم د نظر نه تیروي، بیا په آخره کې کابینې ته ځي، کابینه هم دغه موضوع، یعنی دا شفافیت منګه دا پروسه داسې کړې ده چې په مختلفو ځایونو کې دا چې کی
کله چې د قراردادونو یا د تړونونو خبره کوو، د قانونو په دې برخه کې خلکو ته یوه پوښتنه پیدا کیږي چې د سترو قانونو موضوع څنګه سو، لکه د مساینک، لکه د حاجیګک او دا ځینې نور.
د مساینک په اړه باید ووایم چې منګه چینایي کمپنۍ چې د دې قرارداد ګټون کې ده، هغوی سره منګه مذاکرات درلوده، تقریبا تخنیکی موارد مو ټول نهایی کړی دي. صرف یوازې د آثار او موضوع ده چې په هغه مو گزارش مشوره علی اقتصادي ته لیږلې ده، په خیر نږدې وختو کې د هغې تصمیم نیول کیږي. تصمیم که چیرې ونیول شو چې آثار دی ځینه لرې کړی شي یا د پاتې شي، هغې نه بعد نور کارونه ختم دي او کمپنۍ لرغونی آثار دي. بلې، او پاتې شو د حاجیګک موم پرون همکارانو سره جلسه درلوده، انشاءالله په روان هفته کې گزارش آماده کیږي او شورای عالي اقتصادي ته وړو. مخکینۍ پروسه چې وه هغه فسخه کیږي او انشاءالله نږدې وختو کې زر بیرته بیا اعلان ته.
تاسو په قراردادونو کې د شفافیت خبره وکړه، موږ مخکې هم قراردادونه د قانون په برخه که در لو دعوت د قانون وزارت په خانه او چارواکو داسې ویلي و چې ممکن په 2-3 کال کې ځینې مهم قانون شدي استخراج پیل سي، ولې تر اوسه نه دی پیل سي؟ دا ځل خلکو ته تاسو وایست چې دغه قراردادونه څومره شفاف او څومره دقیق او په سم ډول دي؟
غټ قراردادونه معدن برخه چې ده یو مغلقه برخه ده، او هغه داسې نه چې په یو کال دوه کالو کې د هغې نه موږ وکولی شو چې استخراج شروع کړو یا هغې نه موږ ته عواید راشي. نو په لومړی کې تابان درې کاله، کم از کم درې کاله وخت نیسي چې هغه استخراجي مرحله تکمیل شي. چون په دغه دوه درې کالو کې هیڅ موږ کوم قرارداد نه دی ورکړی، نو موږ نشو ویلی چې مثلا نن زه ووایم چې موږ دغه قراردادونه ورکړي، د هغې نه موږ استخراج لرو یا موږ ته عواید لرو. نو که نن یا مثلا زما په وخت کې کوم قرارداد امضا کیږي، هغه درې کاله، کم از کم درې کاله دي، او هغه بیا د قانون او د قرارداد مطابق بیا درې کاله هغوی تمدیدي غواړي، ځکه چې هیڅ کوم قراردادي نشي ویلی چې زه به آیا دوه کاله درې کالو کې اکتشاف مرحله ختمومه، ځکه چې دوی کله اکتشاف کوي تابند د ځمکې لاندې جیولوجي ده او د هغې هغه مغلقوالی، وروسته بیا هغوی تصمیم نیسي چې موږ څنګه مخکې لاړ شو.
اوس مهال یو شمېر معدن شته دي چې موږ د اوس مهال ترې ګټه اخلو؟
هو، تابند قراردادونه شته دی. موږ تقریبا یو میاشت مخکې نه قراردادونه د سنگ مرمر امضا کړه، 15 قرار پروژه قرارداد مو نږدې وخت کې د شورای اقتصادي منظوري واغسته، او په دې روان هفته کې به ان شاء الله تاسو د رسانه له خوانه خبر شي چې منګه په امضا ته ورسه.
جناب مومن صاحب، په افغانستان کې یو بل موضوع چې کله د قانون خبره کیږي هغه هم مخې ته راځي، هغه غیر قانوني استخراج دی او حتی ویلی سو چې قاچاق د معدنو یا د قانونو، دغه موضوع اوس څنګه ده او په کوم حد کې ده؟
په دغه برخه کې طبعا شته ده، اوس هم خلک غیر قانوني استخراجونه او قاچاق کیږي معدن. د دې لپاره موږ دوه حل لارې سنجولې دي. لومړی دا ده چې موږ د محافظت د معدن یو کمیټه ایجاد کړې ده چې په هغې کې امنیتي ارګانونه عضویت لري، په راس کې شورای امنیت او وزارت معدن دی. دغه کمیټه خپله یو دفتر موږ په وزارت کې لرو چې اوس خوشبختانه یو ریاست شوی دی. دوی ځي د خپل پلان مطابق هر روبا کې دوی څلور پنځه ولایته سروی کوي، بررسی کوي او هغه غیر قانوني استخراجونه چې دي شناسایی کوي او بیا وروسته گزارش راوړي دې کمیټې ته. هر هغه کس چې مثلا په غیر قانوني کیندنو کې لاس لري، د قانون د پنځه اویم مادې په اساس باندې دوی کولی شي چې وزارت ته مراجعه وکړي، وزارت ورته جواز ورکوي.
غیر قانوني استخراج یا کیندنې تر ډیره په کومو ولایتونو کې دي او کوم قانون دي؟
طبعا هغه ولایتونه چې نسبتا ناامن دي غیر قانوني کیندنې کیږي. منګه یو بل د حل لار چې ورته لرو او پلان مو دی، هغه قانون منسازی ده. یعنی که چیرې یو غیر قانونی استخراج کیږي که هغه من قرارداد ته ورکړو، طبعا د هغې غیر قانونی مخنیوی کیږي. نو په دغه برخه کې چې یو مثال یې زه تاسو ته د شوکانی درکوم، یا د تالک په ننګرهار کې تر اوسه پورې غیر قانوني استخراج کېده، همسایه هیوادونو ته په غیر قانوني توګه انتقالېده. اوس موږ قراردادونه پلاکونه مو جوړ کړي دي، نږدې وختو کې انشاءالله قرارداد ته
یو لوی عمده شکایت شو هغه په پنجشیر کې د کاني موادو قاچاق او غیر قانوني استخراج، او په بدخشان کې او دغه راس په لوګر کې چې اوس هم موږ معلومات اخیستي دي، په دې برخه کې څه اقدامات شوي؟
د پنجشیر نه نیولې تر لوګره پورې پنجشیر ته موږ یو طرحه چې د رئیس صاحب له خوا نه منظور شوې ده. په پنجشیر کې د زمردو کانونه دي چې موږ را روان هفته کې اعلان ته ورکول کیږي. یعنی که چیرې اعلان ته ورکړو شو قرارداد ته وشو، ته باندې مخه د غیر قانوني نیول کیږي. او پنجشیر امن ولایت دی، هغې نه وزارت ښه نظارت کولی شي چې ورشي. په لوګر کې هم همدغه شانتې مخکې دوه پروژې وې چې اکتشافي راپورونه ډیر وخت په وزارت کې معطل پاتې شوي وو. موږ خوشبختانه د هغوی راپور مو ارزیابي کړو، منظور مو کړو. یعنی اوس کوم غیر قانوني استخراج هلته نه کیږي په خپله په د کرومایټو برخه کې. هدف دا دی چې که چیرې قراردادونه ورکړی شي، نو هیڅ وخت د غیر قانوني کیندنو ته زمینه نه مساعدي.
یو پوښتنه چې خلکو سره دغه دا ده چې د معدنو یا د قانونو په استخراج کې څوک لاس لري تر ډیره؟
خو طبعا محلی خلک دي چې هغوی هم دې په خاطر باندې چې ځان ته یو نفقه یا یو ډوډۍ یو وخت دوه وخت پیدا کړي، نو هغوی اکثره وخت په همدغې په غیر قانوني استخراجونو کې هغوی کار کوي. او نور زورمندان دي، هغه ټولو ته معلومه ده. نو هغه
خلک دا غواړي چې څه وخت به موږ ښه عواید له قانونو څخه ولرو، او هغوی تر ډیره په تخنیکي مسایلو باندې بحث نه کوي. چې کله خبره کیږي هغوی د عایدو او د پیسو خبره کوي. موږ به دومره یو بودیجه چې موږ تر یو حده پورې خود کفایت ته ورسوي له معدنو څخه به دومره پیسې څه وخت ترلاسه کوو؟
که چیرې قرارداد ورنه کړی شي، ته هیڅ وخت عواید لاسته نشي راوړی. دویم دا ده چې د لوی قراردادونو دپاره اوس فی الحال، یعنی هغه ظرفیتونه چې ضرورت ورته اوسیږي اوس فی الحال وجود نه لري. نو موږ په لومړی کې کوشش کوو چې کوچني قراردادونه ورکو، او انشاءالله همدا اوس هم عواید نسبت مخکې نه لوړ شوي دي، او پر روان کال کې به انشاءالله تاسو د دې شاهد اوسیږي چې عواید به دوچنده شي. یعنی قراردادونه حال د جریان کې دي. یو بله مهمه برخه چې اکثره د رسنیو د نظر نه ولیدلې، هغه د نفت و ګازو برخه ده. موږ په نفت و ګازو کې هم قراردادونه لرو، لوی قراردادونه لرو، چې تقریبا یو مثال زه درکوم، د افغان تاجک پروژه ده. هغوی کې شپېته میلیونه ډالر سرمایه ګذاري کیږي، تقریبا 1200 کیلومتره سایزمیک شوی دی، او یو څا برمه کیږي چې انشاءالله تر نیمایي تر 2020 پورې انشاءالله تکمیلیږي. په هغې سره څنګ کې موږ د ګازو نه د برق د تولید پروژې دي چې میلیونونه ډالر عواید دولت تراتلی شي ځکه چې منګه پاغوی باندې گاز خرڅو چې یوې د مزار پروژه ده یوې د بیات د شبرغان پروژه ده چې پر روان هفته کې منګه هغه د مسولیت چې د گاز منګ لرو هغه ان شاء الله ورته آماده کیږي او گاز ورته ورکول کیږي یعنی جامن منګه پروژه لاس لاندې لرو چې ان شاء الله په آینده کې به خاید ولري مننه تاسو نه ډیره زیاته
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تند څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو ایوی بل خبرونه ته هر کله کوم د دندو نه درلودل او اوزګارتیا د افغان ځوانانو ایبه لوی ستونزه ده اوس هم ډیر ځوانان په دې تمه دفتر په دفتر ګرځي چی ایبه دند ځان ته پیدا کړي خو لای پیوی مناسبه دندې د مقرره دو ارمان نه ده پوره شوی دا اونې په همدې موضوع خبرې کوو چې ځوانان څنګه کولای شي بیل دي چی په نورو پسې وګرځي ځان ته یو کاروبار را پیدا کړي
خپل ندی ستونز کړیدلې په ما راغلی د داوود هم په همدې ستونز کې
دا تجارت نه دا سوداګر دوی ته تمه شای ډیا ورول دا ته پیسې درکې همدې شنه درکې
څنګه کوم ځای نه شروع کوم کوم ځای خبرات مارکیټینګ څنګه کوم خپل مدیریت څنګه مختبود
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زه وګمه جبر خیلې وړاندې کوم په پا پایل کې راپور همایون هیواد را اوروي
ډیر ځوانان په دې هیله چې یوه مناسبه دنده ځان ته پیدا کړي خپلې هڅې کوي خو دا دوی په منځ کې داسې ځوانان هم شته چې لا هم اوزګار ګرځي او چرته مقرر شوي نه دي دا ځوانان د کاروبار او پیسو ګټلو یوازینۍ لاره دا بولي چې لا نورو سره کار وکړي او دا هڅه نه کوي چې خپل ځان ته یو کاروبار را پیل کړي د شخصي کاروبار له ناکامۍ څخه ویره د یوې ښې طرحې او مالي ملاتړ نه درلودل او د ځینو کارونو سپک ګڼل هغه عوامل دي چې ځوانان خپل کاروبار پیلولو ته زړه نه ښه کوي خو دندې هم د بېلابېلو عواملو له کبله نه ورکول کیږي او د دوی ډیر وخت په اوزګارتیا کې تیریږي عبدالحق هغه ځوان دی چې ډېرو خواو ته یې لاسونه غورځولي خو وایي د تجربې د نه درلودلو په خاطر دنده نه ده ورکړل شوې او د خپل کاروبار د پیلولو هڅه یې هم نه ده کړې
د دې تجربې شاهد یم له ژورنالیزم فارغ یم ګوټ په ګوټ ګرځم رسنۍ پر رسنۍ ګرځم سکل ورسم سی وی ورم د تا کاري تجربه چې د نو شاهد زې استعداد ولرم خو څوک مې دې ته نه پرې دي ساخ خپل کاري تجربه ورته وړاندې کوم زه په خپل لدیستون کړیدلې په ما راغلی د داوود هم په همدې ستون ځکه
د کابل اوسیدونکو عبدالرحیم هم په دې نظر دی چې یو شمېر ځوانان د خپل روزګار د ښکولو لارې لا نور سره په کار کولو کې ویني او د خپل کاروبار د پیلولو لپاره هڅې نه کوي
ځوانان دي چې موږ وینو چې پانتون نیم لوستي وي خو لیاقت هم لري داسې نه چې لیاقت نه لري خو غي دا هلي وي چې یعنی موږ دې په غټو پوزیشن نو مانه ولګي کو یعنی موږ دې غټو رتبلاست راوړو په کور پراته دي وای چې نه موږ ته دې کور تکار شي خدای سي هو نه کیږي